విశ్వేద మహిమ ఖబరును లాండిస్. طالبان حکومت د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن یکشنبه هم د افغانستان په شپاړس ولایتونو کې د اورښتونو او سیلابونو اټکل کړی. د ادارې پرون په یو اطلاعیه کې ویلي چې په بدخشان، بغلان، تخار، پنجشیر، نورستان، کونړ، کاپیسا، پروان، بامیان، فاریاب، جوزجان، سمنګان، غور، بادغیس، هرات او فراه کې نن د اورښتونو، تالندې، برېښنا او سیلابونو بهیدو اټکل دی. په بیلابیلو ساحو کې د اورښتونو اندازه له 15 تر 30 ملي مترو پورې اټکل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په غور کې بیا د جمعې په ورځ د سیلابونو له امله پنځوس تنه مړه شوي او په فاریاب کې هم د اتلسو تنو د مړینې خبر ورکړل شوی دی. یو شمېر پاکستانی رسنۍ وایي چې په ډیورنډ کرخه د طالب ځواکونو او پاکستاني عسکرو ترمنځ له څو ورځنیو نښتو وروسته دواړو لوریو پرون پوربند موافقه کړې ده. دې رسنیو لیکلي دا هوکړه پرون په ډیورنډ کرخه د خرلاچې په سیمه کې د یوې جرګې په پایله کې شوې چې د دواړو خواوو چارواکو هم پکې برخه درلوده. جرګې د هر ډول سوداګرۍ او ټرافیکو لپاره د خرلاچې دروازې د پرانیستو وړاندیز هم کړی او تر څنګ یې د سې شنبې په ورځ د یوې بلې جرګې برابرولو هوکړه کړې ده. د ایران د بشری حقوقو سازمان وایي د یو افغان وګړي په ګډون څلور بندیان د ایران د شیراز په مرکزي زندان کې د اعدام لپاره یو انفرادي خونه ته لیږدول شوی دی. دې بنسټ پرون شنبه خبر ورکړی چې دغه څلور کسان د مخدره موادو کاروباري هم د امنی قتل په تور اعدام ته چمتو کړای شوی دی. افغان وګړي د مخدره موادو په تور نیول شوی چې ممکن ډیر شر له دریو نورو بندیانو سره یو ځای د اعدام حکم ور باندې تطبیق شي. د پاکستان حکومت خبر ورکړی چې د قرغزستان له پلازمېنې بشکې کې خپل یو شمېر محصلین په ځانګړې الوتکه کې راوستي دي. د پاکستان ملي رادیو ټلویزیون د راپور پر بنسټ تېره شپه یو الوتکه کې یو سلسلویخ محصلین لاهور ته رسېدلي او د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی هوایي ډګر کې هرکلی کړی. دا اقدام وروسته تر هغه کېږي چې بشکې کې یو شمېر کسانو له بهرنیو محصلینو او وګړو سره په تاوتریخوالي لاس پورې کړ او لږ تر لږه 9 تنه یې ټپیان کړل. په ټپیانو کې ډېر یې پاکستاني محصلین دي. په همدې حال کې د قرغزستان حکومت یو اعلامیه کې ویلي چې وضعیت اوس ښه شوی او د حالاتو د سمون ډاډ یې ورکړی. او د اوکراین جمهور رئیس وایي د اټکل له مخې روسیه به د کیف په شمال ختیځ کې خپل پوځي عملیات لا شدید کړي. ولودمیر زیلنسکي د فرانسې له خبري اژانس سره په ځانګړي مرکه کې چې پرون شنبه خبره شوه ویلي کیف د لومړۍ کرښې د ساتنې لپاره یوازې یو پر څلورمه برخه هوایي دفاع لري. ولودمیر زیلنسکي دا هم ویلي چې روسي ځواکونو په شمال ختیځ سرحد کې یوازې له 15 تر 10 کیلومتر پورې ساو کې مختک کړی خو وروسته یې د اوکراین ځواکونو مخه نیولې ده. کوم وبات چې ازادي رادیو اوري او زموږ سره ملياس وسم لښمن سره سم د لوبو میدانه ورزشي خبرونه واوري.
د لوبو میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدې اونیز پروګرام سره د سپورت لړګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه. د لوبو له میدانه ونیزي سپورتي خبرونه ته مو بیا همزه بختیار ساحل هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واوري افغان کرکټ بورډ درې ورځنۍ سیالۍ پیلوي. له پاکستان پرته شل ورځ نړیوال جام ته ټولو هیوادونو خپلې لوبډلې اعلان کړې. د قشتپې په شل ورځ لیګ کې د ځلیدونکو لوبغاړو په تړاو هم درته معلومات درکوو. د آی پی ایل سیالیو د پلی آف دوه لوبډلې معلومې او دوه لا هم نامعلومې دي. د انګلستان ټولو لوبغاړو د آی پی ایل پاتې سیالۍ پرېښودې. د افغانستان د فوټبال اتلانو لیګ اتمه اونۍ هم بشپړه شوه. د افغانستان د والیبال ملي لوبډلې پاکستان ته په سفر کې خپلې ټولې سیالۍ بایللې دي. سریلانکا تر ټولو مخکې خپله لوبډله د شل ورځ نړیوال جام په موخه امریکا ته لیږلې ده. په خپرونه کې ګڼ نور مطالب هم شته. ملتیا مو وکړئ. د افغانستان کرکټ بورډ اداره په پلان کې لري چې د زونونو په کچا د میرویس نیکه تر نامه لاندې درې ورځنۍ سیالۍ پیل کړي. کرکټ بورډ روانه ونۍ د یادو سیالیو لپاره لوبډلې هم اعلان کړي دي. دغه لوبې به د می میاشتې په 12 نیټه د ننګرهار په غازی امان الله خان کې پیل شي او د جون میاشتې تر 4 نیټې پورې به دوام وکړي. یادو سیالۍ د ننګرهار په دوو لوبغالو کې ترسره کیږي. د دې سیالیو لپاره لوبډلې هم اعلان شوې دي. د میسانک زون په اعلان شوی لوبډله کې صدیق پاچا لوبډل مشر دی. یوسف شاه، مسعود گربز، سویل خان، برکت الله، ایمل شاهین، ضیاء الحق، عیسی خیل، رحیم منگل، محب زرمت، حق ملوریا، محمد الله لوگره، خلیل گربز، نسیم منگل، ضیاء الرحمن شریفی او یوسف شاه شامل دی. دغه راز د بوست زون په لوبډله کې نومان شاه لوبډل مشر دی، محبوب الله تسکین، جبار خان نوری، اعجاز احمد احمدزی، عثمان نوری، جاوید سلیمان خیل، جمشید زدران، علی احمد ناصر، عبدالله ترخیل، یوسف زدران، عبدالباقی، فضل حق، کامل کاکړ، فریدون داودزی او بشیر احمد شامل لوبغاړي دي. د سپینغر لوبډلې لپاره شوکت زمان لوبډل مشر ټاکل شوی او په لوبډله کې جلاد خان موسازی، حمزه علی خیل، سبحان الله سینزی، رحیم الله، حسن ساخیل، ارشاد الدین صافی، حزب الله دورانه، طاهر عادل، عصمت عالم، بابر خان، نصیر خان، ابراهیم، یما عرب او سمیع الله سرمست شامل دي. دغه راز د بند امیر په لوبډله کې بیا آصف موسازی لوبډل مشر دی، خالد احمدزی، سمیع مموزی، عمران میر، اسلام زازی، نثار وحدت، محمد هارون، فیصل خان، شمس الرحمن، عبدالله احمدزی، عاقل خان، ظاهر شیزاد، خلیل احمد، لالباز او زاهد افغانی د لوبډلې لوبغاړي دي. او د امو په لوبډله کې اعجاز مهری لوبډل مشر ټاکل شوی، عبدالهادي، ادم خان، سبحان زاخر، ذاکر نایک، الانور ناصری، جاوید احمدزی، عثمان خان، جمعه گل، نصرت نورستانی، خیر محمد، حبیب خان، محمد گل، نومان مومن او مجیب زدرانی د لوبډلې لوبغاړي دي. د یادو لوبډلو د غراوی په تړاو د افغانستان کرکټ بورډ د سلیکشن کمیټه د غړي میر مبارز ازغری څرګندونه درته خبرو.
د جوړښت په اړه لیک وضاحت ټولو عامتنان ته ورکو چې هغه د پسلور اساس جوړ شوی د تیمونه، البته دې کې موږ داخلي قرارداد لوبغاړي پکې ده، د انډر 19 کوم لوبغاړي چې زمونږ په ورلد کپ کې برخه واغستو هغه لوبغاړي ټول په ټیمونو کې تقسیم شوی ده. د ګریډ 1 پرفارمرز دی پکې، هم چنان د ایچ پی سی بازي لوبغاړي پکې حضور لري. په دې څلور اساس دا ټیمونه جوړ شوی ده. هر ټیم کې یعنی دغه ټیمونو توازن ډیر مد نظر نیول شوی ده په دې انتخاب کې، ځکه دین آباد باید هر ټیم چې انتخابیږي دغه هغه ټیم توازن باید معلومی. د سینا چې مثال بیلا بیل بخش کې زیات لوبغاړي پکې، یا فرض وکا چې مثال مون د درې فاز بالر په ځای شپږ فاز بالر واچو، یعنی هغه کوم چې د دنیا اصول ده، کوم چې د مودرن کرکټ ضرورت ده، همدغه ساز باندې جوړ شوی ده. نو دغه لوبیس شرایط مونږ چون په گریډ 1 کې لوبیس شرایط درلو چې هغه کې مونږ جوړ کړی و، چې خوشبختانه هغه تقریبا 95% اپلای شو، یعنی تطبیق شو، پایلم ډیر زبردست و او ټول پلیران خپل هغه حق ورته ورسېد، مساوانیه ډول باندې ټول ته خپل حق ورسېد. نو هر اصولنامه یا هر د لوبیس شرایط چې جوړیږي هغه د شفافیت دپاره جوړیږي. نو مونږ هم د لا شفافیت د پاره، د لا شفاف پروسه د پاره مونږ د لوبیز شرایط په شریکه سره ټول تکمیل کو، جوړ کو، چې تر څو دا مونږ تطبیق کو په دې تورنمنت کې، چې هر لوبغاړی ته باید په مساویانه ډول باندې چانس ورته ملو سي. د بالر جای باید معلومی، د آل راونډر جای باید معلومی، د سپینر جای باید معلومی، د اوپنر جای باید معلومی، د کیپر جای باید معلومی. نو د لا شفافیت د پاره د لوبي شرایط جوړ.
ورزش مو ل ایتیات لری ساتي.
د افغان کرکټ بورډ ادارې له لوري په لومړي ځل د پیل شوي قشتپه شلوریز لیګ پایلوبه بند امیر لوبډلې وګټله. یا د پایلوبه چې د مې میاشتې په 14 نیټه ترسره شوه، بند امیر مسینک ته د 23 منډو په توپیر ماتې ورکړه. بند امیر چې 196 منډې کړې وې، په ځواب کې مسینک 193 منډې وکړې. په دې لوبه کې د بند امیر د لوبډلې لپاره تر ټولو ښه ځلیدونکی لوبغاړی کریم جنت و. هغه 109 منډې وکړې او په توپ اچونه کې څلور لوبغاړي وسوځول. د دې سیالیو د پای لوبغاړی کریم جنت خو د ټورنمنټ د غوره لوبغاړي جایزه بیا ابراهیم زدران وګټله، هغه 323 منډې کړې وې. همدارنګه وحید الله زدران چې آف بریک توپ اچونکی دی، د 13 وکټو په اخیستلو سره د ټورنمنټ د غوره توپ اچونکي جایزه ګټلې ده. دغه راز حضرت الله زازی بیا دویم توپ وهونکی و چې 310 منډې کړې وې او په ټورنمنټ کې د غوره توپ وهونکي جایزه وګټله. صدیق الله تل بیا 308 منډې کړې وې. دغه راز په توپ اچونکو کې تر وحید الله زدران وروسته اظهار الحق نوید چې 11 وکټې اخیستې وې او محمد الله بیا هم 11 وکټې اخیستې وې. په یاد ټورنمنټ کې بند امیر لوبډله لوړاندې په ښه پوزیشن کې و. یادې لوبډلې په اتو سیالیو کې 15 ګټلې وې، دوی بللې وې او 11 نمرې لرلې. مسینک هم ورته امتیازات لرل. بوست دریم لوبډلې په توګه، عمود څلورمې لوبډلې په توګه او سپینغر بیا د وروستۍ لوبډلې په توګه په ګروپ کې پاتې شوه. د ویلو ده چې د افغان کرکټ بورډ ادارې ویلي وو چې دغه ټورنمنټ یې راتلونکي شل اوریز نړیوال جام ته د ملي لوبډلې د لوبغاړو د تیارۍ په موخه ترسره کړ. په دې تړاو د افغانستان د یو ورځنیو سیالیو د لوبډل مشر حشمت الله شهیدی څرګندونې درته خپرو.
زیات د خوشحالي احساس کوم چې د دې پښتې په ټورنمنټ چمپیون شول مونږه، او ماشاءالله اوورال ټول ټیم ډېر ښه لوبه وکړله، او د ټول ټیم د یووالي او د خېلو به نتیجه وه چې مونږ فاینل وګاټه. او نن په فاینل کې ماشاءالله کریډیټ ورکوم کریم جنت ته چې په بیټنګ او په بالینګ په دواړو برخو کې ډېر زبردست لوبه وکړله او ډېر زیات خوشحاله یم.
په لومړی کې په دې باندې امیر ټولو مینوالو ته ډېر مبارکي، او بیا لوی هو مینوالو چې دلته ګراوند ته راغلي ول، ټول ټیمونه سپورټ کړل په ټول ټورنمنټ کې، او واقعا ډېر د خوشحاله احساس کوم. همیشه سب وینینګ سایډ کې، او بیا دغه په افغانستان کې دغسې لوبې اوسي دغسې په امن کې سوکالی کې، نو دا ټوله ګټه د لارې خوانه ګټه وه، نو ډېر خوشحاله یم. او د نورو داسې ټورنمنټونو داسې لوبو په هیله که تاسو وګورئ، موږ T20 ډېر وخت ټورنمنټونه نه وو کړي، نو دا T20 کې موږ سره نېشنل پلیرانو کاشمات او کریم وکړه، نورو ټیمونو کې نېشنل پلیرانو د دې موږ ډېر شانې زده کړه. موږ به که چېرته داخل د ګراؤنډ کې وو کومه چانس، مطلب موږ نه شوی کولی سټرایک وکړو یا بال بای بال هیټ ته موږ ودرېدلو، نو کله چې موږ نېشنل پلیرانو کړه واقعا چې هغه خراب بال ښه فینش کړي او د ښه بال ریسپیکټ کړي، نو ما وایو چې موږ دنه ډېر شانې زده کړه. او که تاسو وګورئ، موږ چې کله هوټل ته ولاړو هلته موږ مشینه کتل، نو نه موږ ډېر شانې زده کول، نو د سی بي دا ډېر ښه اقدام بولم چې نېشنل پلیرانو څنګه موږ ته هم اشاره کړه چې نېشنل پلیرانو څنګه ولو بیګ او سیز زده. مننه روح خوشاله اوسې، دې خوشاله یې زیاده ځکه چې فاینل موږ ګټو، او تاسو ټول ته دې مبارکي. نو مهم دا نه ده چې چا وګټه فاینل، مهم دا ده چې کلو دې او دا ټورنمنټ یو ښه اختتام ته ورسېږي.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
د افغانستان او سریلانکا د الف لوبډلو ترمنځ یوازنی څلور ورځنی سیالي د سریلانکا الف لوبډلې په بری سره پای ته ورسیده. یادې لوبډلې په یو پاڼۍ کې افغانستان ته په شپږ ویشتو منډو ماتې ورکړه. سریلانکا چې اوله پاڼۍ کړې وه 415 منډې کړې وې. افغانستان بیا په دواړو سیالیو کې 193 او 211 منډې وکړې. د افغانستان لپاره په توپ اچونه کې په لومړۍ پاڼۍ کې ضیاء الرحمن اکبر شپږ لوبغاړي وسوځول، خو په توپ وهنه کې د افغان توپ وهونکو له ډلې عمران میر په دواړو پاڼیو کې نیمه سلیزه ووهلې. هغه په لومړۍ پاڼۍ کې 28 او په دویمې پاڼۍ کې بیا 53 منډې وکړې. دغه راز اعجاز مهری هم په دویمه پاڼۍ کې 450 منډې وکړې. د ورې د چې د دې لوبلړې په ترڅ کې افغانستان او سریلانکا الف لوبډلو 15 ورځنۍ سیالۍ هم کړې وې چې 3 سریلانکا او 2 افغانستان ګټلې وې. د راتلونکي شلوریز نړیوال جام لپاره له پاکستان پرته نور ټولو ګډون کوونکو هیوادونو خپلې لوبډلې اعلان کړې دي. تاکل شوې ده چې د شلوریزو سیالیو نړیوال جام په راتلونکي میاشت کې په امریکا او ویسټ انډیز کې پیل شي. په دې شلوریز نړیوال جام کې شل هیوادونه برخه لري. افغانستان هم د یاد نړیوال جام برخوال هیواد دی چې خپله لوبډله یې ورته لوړاندې اعلان کړې ده. تر دې دمه یوازې پاکستان هغه لوبډله ده چې خپله لوبډله ورته نه ده اعلان کړې. نور افغانستان، استرالیا، بنگلادش، کاناډا، انګلند، انډیا، آیرلند، نامیبیا، نیپال، نیدرلند، نیوزیلند، عمان، پاپا نیوگینی، سکاتلند، ساوت افریقا، سریلانکا، یوگاندا، یونایټډ سټیټ او ویسټ انډیز خپل لوبډلې اعلان کړې دي. بل لور ته د سریلانکا هیواد یوازنۍ لوبډله ده چې شلوریز نړیوال جام ته یې خپل سفر پیل کړی دی. روانه اونۍ د سریلانکا کرکټ بورډ ادارې خبر ورکړ چې لوبډلې تر یو لړ مراسمو وروسته د امریکا پر لور لیږلې ده. د هندوستان غوره لیگ یا آی پی ایل سیالۍ وروستي پړاو ته رسیدلې دي. تر دې دمه ډیلی کپیټلز یوازینۍ لوبډله ده چې لوبې بشپړې شوې دي او یادې لوبډلې ونه کړای شول چې د پلی آف پړاو ته لاره پیدا کړي. ډیلی په 14 سیالیو کې وګټلې او وبایللې او په دې سره په ټورنمنټ کې له مخکې تګ پاتې شول. کلکتا نایټ رایډرز بیا هغه لوبډله ده چې تر ټولو وړاندې ده او د پلی آف پړاو ته یې لار موندلې ده. یادې لوبډلې په 14 سیالیو کې 9 ګټلې دي، 3 بایللې دي او یوه سیالي بې پایلې پای ته رسیدلې ده چې د نمرو مجموعه یې 19 ده. کلکتا د لومړي لوبډلې په توګه پلی آف ته ورسېده. دغه راز راجستان چې لا یې هم 2 سیالۍ پاتې دي دویم پړاو ته رسیدلې ده. راجستان په 200 سیالیو کې 8 ګټلې دي، 4 بایللې دي او 14 نمرې لري، خو لا هم د دوو نورو لوبډلو لپاره ځایونه خالی دي. چنای سپر کنگ، سن رایزر حیدرآباد، رویل چیلنجر بنگلور او لکنو سپر جینټس هغه څلور لوبډلې دي چې د یاد سپارټ یا د یاد دوو ځایونو ته د رسیدو لپاره خواري کوي. که چنای سپر کنگ وکړی شي خپل راتلونکي سیالي وګټي نو نیغ په نیغه به پلی آف ته لاره پیدا کړي. دغه راز سن رایزر حیدرآباد هم دوه نورې سیالۍ لري، که دواړه سیالۍ وګټي خو په مستقیمه توګه به پلی آف ته ورسیږي او کچیری یوه هم وګټي بیا هم د یادې لوبډلې د مخکې تګ چانسونه شته. خو رویل چیلنجر بنګلور چې نیټ رن ریټ له مخې نمرې ډېرې ښې دي نو د یوې بلې سیالۍ د ګټلو چانس هم لري. که یاده لوبډله وکړی شي خپله راتلونکي سیالي وګټي د ښه رن ریټ پر اساس به د 14 نمرو په لرلو سره دوی تر چنای وړاندې شي. دغه وروستۍ سیالي به د بنګلور او چنای د لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. لکنو سپر جینټس لوبډله بیا د ښه رن ریټ د نه لرلو له امله ډیر کم چانس د دې لري چې پلی آف پړاو ته لاره پیدا کړي. بل لور ته د انګلستان کرکټ بورډ ادارې خبر ورکړی دی چې د یاد هیواد ټول لوبغاړي له آی پی ایل سیالیو بیرته انګلستان ته ستانه شوي دي. انګلستان ویلي دي چې د غواړي د راتلونکي شلوریز نړیوال جام لپاره د ښه تیاریو په موخه لوبډله له وړاندې سره یو ځای کړي. په آی پی ایل کې د انګلستان لوبغاړو تر دې دمه ډېرې ښې سیالۍ هم ترسره کړې وي. د کلکتې په لوبډله کې پیل سالټ یو ځلیدونکی لوبغاړی و. دغه راز د بنګلور په لوبډله کې بیا ویل جیکس مهم لوبغاړی شمیرل کېده. د راجستان لپاره بیا جاس بټلر تر ټولو مهم لوبغاړی و. دغه راز د پنجاب له لوبډلې بیا درې لوبغاړي تللي دي چې جانی بیرسټو، سام کرن او لیم لیونګسټن دي. د آی پی ایل په سیالیو کې تر دې دمه بیا هم د غوره پرفارمرانو په تړاو درته وایو، ویرات کوهلی تر ټولو مخکښ لوبغاړی دی چې هغه له نورو توپوهونکو زیاتې منډې جوړې کړې دي. هغه په 14 پاړیو کې 461 منډې کړې دي. دغه راز روتراج ګایکواګ بیا په 14 سیالیو کې 503 منډې کړې دي. ټریویس هیټ بیا په 12 سیالیو کې 503 منډې لري. په توپ اچونکو کې بیا تر ټولو چې مخکښ دی هغه جسپریت بومرا دی. په 14 سیالیو کې 40 لوبغاړي سوځولې دي. هرشل پټیل بیا په 12 سیالیو کې 40 لوبغاړي سوځولې دي او چکروتی بیا په 12 سیالیو کې 18 لوبغاړي سوځولې دي. دغه راز د توپ اچونکو په ډله کې د افغانستان له لوبغاړو مخکخه وکټ اخستونکې نوین الحق دی. نوین الحق چې 9 سیالۍ کړې دي 12 لوبغاړي سوځولې دي. هغه که څه هم ښه اکانومي نه لري خو د لوبې په مهمو شیبو کې خپل لوبډلې ته مهم لوبغاړي سوځولې دي. نور احمد بیا په 12 سیالیو کې 8 وکټې ترلاسه کړې دي او راشد خان بیا په 12 سیالیو کې 10 لوبغاړي سوځولې دي.
په ورزش کولو لا نشې موادو ځان وساتئ.
د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ اتمه ونې هم بشپړه شوې ده. د اته ونویو په تیرېدو سره تر دې دمه هرې لوبډلې اته سیالۍ کړې دي. په یادلیک کې چې دولس لوبډلې برخه لري، مخکښه لوبډلې اټک انرژي ده. یادې لوبډلې په اتو سیالیو کې اته سره ګټلې دي، څلېرش نمرې لري. دغه راز سرخ پوشان بیا دویم مقام کې دي چې اووه سیالۍ ګټلې دي. ابو مسلم چې دریم مقام لري شپږ سیالۍ ګټلې دي. عینو مینې په څلورم مقام کې ځای لري چې څلور سیالۍ ګټلې دي. خراسان هم څلور سیالۍ ګټلې دي. خادم اف سی هم بیا درې سیالۍ ګټلې دي. دغه راز موج ساحل، استقلال، سرسبز، یشلر هم درې درې سیالۍ ګټلې دي. عدالت فرا بیا دوه سیالۍ ګټلې دي، او میوند اف سی چې ده هغه هم دوه سیالۍ ګټلې دي. په دې لیک کې تر ټولو په وروستي مقام کې بیا واحدی اف سی لوبډله قرار لري. یادې لوبډلې په اتو سیالیو کې وبایللې دي او هیڅ سیالي نه ده ګټلې. دا وایو چې د افغانستان د فوټبال د اتلانو په لیګ کې دا ځل ځینې بهرني لوبغاړي هم لوبه کوي. د افغانستان فوټبال فدراسیون ویلي دي چې دغه بهرني لوبغاړي د پاکستان او ځینو افریقایي هیوادونو استوګن دي. بلور ته د افغانستان د والیبال ملي لوبډلې په آسیایي سیالیو کې ګډون کړی دی. یادې سیالۍ چې د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې ترسره کیږي، افغان لوبډلې پکې له کوربه پاکستان او سریلانکا 3-0 پر وړاندې ماتې خوړلې دي. د افغانستان د والیبال فدراسیون ویلي دي چې دا ځلې د لوبډلې په ترکیب کې ځینې نویو لوبغاړو ته هم ځای ورکړی دی. دغه راز په دې سیالیو کې افغانستان له ایران، قرغیزستان او ترکمنستان هیوادونو سره هم لوبې کړې دي چې ټولې سیالۍ بایللې دي. د کرکټ د نړۍ یو بل افسانوي لوبغاړي هم له نړیوال کرکټ څخه د مخخې پریکړه کړې ده. دغه لوبغاړی د انګلستان چټک توپ اچوونکی جیمی انډرسن نومیږي. هغه چې په ټیسټ کرکټ کې تر 600 زیاتې وکټې اخیستې دي، روانه اونۍ یې پریکړه وکړه چې په وروستي ځل به د لارډز په لوبغالي کې ټیسټ سیالي ترسره کړي او له هغې وروسته به بیا د په هیڅ نړیوال کرکټ کې لوبه ونه کړي. دغه ټیسټ سیالي به د ویسټ انډیز په خلاف په جولای میاشت کې ترسره شي. جیمز انډرسن چې اوس د 140 کالو او 290 ورځو دی، د جولای په 13 نیټه په 1910 کال بونلی لنکاشر ښار کې زیږیدلی دی. هغه په خلاص چټکه توپ اچونه کوله. جیمز انډرسن تر دې دمه 100 ټیسټ سیالۍ ترسره کړې دي. هغه په 348 پاڼیو کې 9,870 توپونه غورځولي دي چې 18,569 منډې ورکړې دي او 100 وکټې اخیستې دي. تر ټولو بهترینه توپ اچونه یې په یوه سیالۍ کې د 240 منډو پر ورکړې سره د وو لوبغاړو سوځول دي. د هغه اکانمي په ټیسټ کرکټ کې 2.9 ده او سټرایک ریټ یې 55.9 ده. هغه 2 ځلې په یوه سیالۍ کې 4 لوبغاړي سوځولې دي. دغه راز ښاغلی انډرسن په 194 ورځنیو سیالیو کې هم لوبېدلی و چې 298 وکټې اخیستې وې. هغه 19 T20 یا شلوریز سیالۍ هم ترسره کړې وې. جیمز انډرسن په 296 فرسٹ کلاس سیالیو کې 1,114 وکټې اخیستې وې او په 268 لیستي سیالیو کې 350 وکټې سوځولې وې. جیمز انډرسن په لومړي ځل د زیمبابوې خلاف په 2003 زیږدیز کال کې ټیسټ میچ پایل کړ او هغه تر دې دمه په وروستي ځل د هند خلاف په درمشالا کې د 2004 کال د مارچ په 9 نیټه لوبېدلی و. جیمز انډرسن یو له هغو توپ اچونکو څخه دی چې په ټیسټ کرکټ کې تر ټولو چټکو توپ اچونکو ډېرې وکټې اخیستې دي. یوازینی متای مورلیدرن او شینوان دوه هغه لوبغاړي دي چې په ټیسټ کرکټ کې د ډېرو وکټو اخیستونکو په قطار کې مخکښ دي، خو هغه توپ اچونکي ورو یا څوکه توپ اچونکي دي. د کرکټ څارونکو په اند د جیمز انډرسن دغه شلوریز دغه شل کلن لوبي سفر له خورا لوړو ژورو ډکو. د نوموړو په اند د جیمز انډرسن د لوبي وروستۍ سیالي چې هم په هند کې ترسره شوه، جیمز پکې داسې نه برېښېده چې دی په خپله لوبډله باندې بوج وي. د دوی باور داده چې جیمز تر اخره هڅه وکړه چې پوره فټ ووسی او په هر لوبه کې خپل اغیز وخندي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، په دې خبر سره زموږ د دې اونۍ د غلوبیزه خبرونه هم بشپړیږي. ستاسو له ملتیا او اوریدو ډیره مننه کوو.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
ملکے اسپن کو ترے